ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده پښتونخوا کې د سحر 9 کابل کې 8 او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر 15 بجې دي د سلام پښتونخوا د کوربه په حیث زما مجید بابر د تکنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه نیکی هیلې ومنئ تیر ورځ په باچا خان پوهنتون شوی ترسره شوی برید د دې روانې خپرونې د سر موضوع ده په دې ترڅنګ نور سیمه ییز کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو سو خوږې سندرې به هم واورئ خو اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوځ وایي په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات یې ترلاسه کړي دي افغانستان په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید په سختو ټکو غندلې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي په تهران کې د سعودي عرب په سفارت شوی برید غندلې ده اوس د مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR ډایرکټر جنرال آسم باجوا ویلي دي چې تیر ورځ 400 کې په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوې دي تیر ماسخوتن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال جنرال باجوا زیاته کړه
جب وہاں پر فوج پہنچی تو
چارو دہشت گردی زندہ تھے پوز ورور سے دو نلا ہم سلور والا تراگر جوندی ہواوی پہ ہاسٹل کی رائے سار کڑی شو او چاچی دوی تیار کڑی او چاچی دوی سر مدد کولو ددے ٹول پہاڑا مونگ سرا ترڈے رہا دا معلومات راٹول شوی دی
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی
خغلی باجوا وویل چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه عملیات ډیر په کامیابۍ سره روان دي تر دا مهال د وفاقي حکومت د وزارت داخلي او د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا د دې پیښې په اړه کوم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی تیر ورځ 400 کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید پر ضد په سوات کراچۍ او د ملک په بیلابیلو برخو کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو ترڅنګ د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو نه د تعلیمي ادارو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو لخوا جوړې شوې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د یاد ګوند زده کوونکو د فیډریشن صوبایي مشر آفتاب شیرانی مشال ریډیو ته وویل
پیښور اٹیک سب پاگا کے مضمون معشمان وزل سے پاگا پنامہ بانی سے ضرب اعظب آپریشن شروع ہوئی تدق ضرب اعظب آپریشن گٹ خالی تر پنجاب پوری محدود نور صبح کی تدق اس سیفٹی نستا ضرب اعظب کی پشتانہ دخل کو روزہ واؤش کرو گٹ اترو سمجھ نہ تردا سک
د دې پیښې په اړه پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د درې ورځو وفاقي حکومت د یوې ورځې او عوامي نېشنل ګوند د لسو ورځو د بیر اعلان کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې تیر ورځ په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید ظاهرا یو جنګي جرم ښکاري تیر ورځ د یاد سازمان لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلي چې عام ولس قصدن په نښه کول د بشریت د نړیوال قانون د اصولو خلاف ورزي ده د پاکستاني طالبانو مرکزي ویان محمد خراساني د برید په سختو ټکو غندلې خو د طالبانو یوې بلې ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده خو د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا لپاره مشره چمپا پټیل وایي چې د دې برید ذمہوار چې څوک هم وي د هغوی لخوا په دې برید کې د عام ولس د ژوند سپکاوی شوی دی او د دې چې په پاکستان کې فعال وسلوالو ډلو لپاره کار دي چې د بشریت دا ډول سپکاوی بند کړي او په ډاګه دي د شمنه وکړي چې عام ولس باندې په نخښه کوي میرمن پټیل په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د عام ولس د خوندي ساتلو لپاره دي ممکن ګامونه پورته کړي د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار تیر ورځ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون حمله وغندله د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې دا حمله د ډیورن دواړو خواو ته خلک د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې پر پلویانو حمله ګڼي تیر ورځ سهار وسلوالو کسانو په باچا خان پوهنتون کې د زده کوونکو په یو هاسټل حمله وکړه چې 40 تنه پکې ووژل او 25 تنه زخمیان شول د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د حملې ذمہواري منلې او ویلي دي چې دا حمله په قبایلو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو په جواب کې کړی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. افغان چارواکي وایي چې تیر ماسختن په کابل کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو په یو کوسټر ترسره شوي موټری ځانمرګي برید کې اووه کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. تیره شپه د کابل د امنیت مشر عبدالرحمن رحیمی د مشال ریډیو افغان څانګې ته د دې پیښې د تفصیل په اړه وویل.
یک را دا موټر کاستر مربوط
یو کاستر موټر د ډوبلې د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي.
په افغانستان کې د رسنو سره کار کوونکو خبریالانو په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو نه غوښتنه کړې ده چې د رسنو په اړه خپل تګلاره باندې دي بیا کتنه وکړي. افغان طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په تهران کې د سعودي عرب په سفارت حمله چې د رواني میاشتې په پیل کې وشوه غندلې او پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا ډیر بد کار وو. په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر پانسی وروستو په تهران او د ایران په ځینو نورو ښارونو کې قهرجنو خلکو د سعودي عرب په سفارت او کونسلګرو حملې وکړې. د دې حملو په ځواب کې سعودي عرب، بحرین او سودان له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې. متحد عرب اماراتو له ایران سره خپل روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر وویست. وروسته خبر دا چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې مجلې د هغه برتانوي وسلوال چې د جهادي جان په نامه پیژندل کېدو او د اغوا شوو کسانو د سرونو غوڅولو په څو ویډیوګانو کې هم څرګند شوی و د وژنې پخلی کړی دی. د سایټ په نامه هغه تحقیقاتي ډلې چې د ترهګرو په فعالیتونو نظر ساتي ویلي دي چې یادې ډلې د انګریزي ژبې په خپلې یوې مجلې دابق کې جهادي جان چې خپله نامه یې محمد اموازی وه ته د خراجیه یوه لیکنه خپره کړې ده. دغه ډلې ویلي دي چې جهادي جان د تیر کال د نومبر په میاشت کې په رقه ښار کې وژلی شوی و. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا، د سلام پختونخوا دا خبرونه نه د مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونه پیل وشو. په نننه ورځ کې به تاسو بیا بیل موضوعات اوري، خو اوس د سلام پختونخوا د دې خبرونه پیل کوو. د دې خبرونه د سر ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان پوځ وایي په باچا خان په هنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي.
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی.
په باچا خان په هنتون د برید پر ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې شوي.
پښتون وطن میں تعلیمی اداروں پر حملے،
بند کرو بند کرو،
دہشت گردی دہشت گردی،
نا منظور نا منظور.
په کابل کې د رسنو په کارکونکو د برید په اړه د کابل د امنی قومندان وایي
په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلو تپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
بخنه غواړو دا غږ د یو خبریالو، تاسو مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د موږ د خبرونه او د سیمې د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه او غړای په غړای خبر شئ، موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شئ. څنګه چې تاسو سره ژمنه ده چې د سیمې نه به حالات درته تازه تازه بیانو، په پیښور کې دا مهال سره زمونږ همکار خالد خان د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. خالد خان، ستړی مشي او کدارته وای چې د پرونی برید نه پس آیا په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې اوس بند دي که څه حال دی؟
ډېره مننه. څنګه چې تا کومه خبره تاسو کا، پرون په چارسده کې یو بچان پونتون کې کوم دا وسلوال برید شو. نو د چارسدې د ناظم لاره دا بیان راغلی و چې په چارسده کې څومره سکولونه دي، هغه به د 1 جنوري پورې بند وي. خو بلخوا بیا د پښتونخوا کې څومره پوهنتونونه دي د هغې وایس چانسلرانو یو غونډه شوې وه چې امتیاز ګیلاني یې مشري کړې وه. د هغې دغه پرېکړه ده چې په صوبه کې به هېڅ یو یونیورسټي نه بندېږي. خو بیا د پېښور تعلیمي ادارو په هکله هم دا ویل کېږي د خیبر پښتونخوا نورو برخو په هکله هم چې هېڅ یو سرکاري یا شخصي سکول به نه کولایېږي. خو د دې دغه مطالبه وه دغه د سکولونو که د شخصي سکولونو وي که د سرکاري سکولونو وي دا پوهنتونونو د مشرانو کومه غونډه شوې وه نو هغوی دغه غوښتنه وه چې دغه ادارو ته دې د سیکیورټي انتظامات نور هم ورکړی شي. دغلته دې پولیس او د سیکیورټي ګارډ عمله نوره هم زیاته کړی شي. نو په پېښور کې او بیا په خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې تعلیمي ادارې به نن هم کلووي او کلوبه وي. خو چارسده کې بیا سکولونه چې دي نو هغه د یو دېرشمې جنوري پورې د ډسټرکټ د لازم او دغه انتظامي په هغې موکه مطابق هغه بند دي. دا به هم ووایم مجبور صاحب چې څو ورځې وړاندې په پېښور کې دغه شخصي سکولونه او سرکاري سکولونه په دې یاره بند شوي وو. خاص کر په پېښور کین کې چې کله فوجیانو یو درې سکولونه بند کړ نو بیا ټول سکولونه په سمدستي توګه بند کړل شو. همدغه یاره وه چې په دغه تعلیمي ادارو باندې دوی ته بیا ګواښونه دي د خطره ده. نو د یوې ورځ دپاره سکولونه بند شوي وو څو ورځې وړاندې. او دا به هم ووایم چې دغه د باچا خان پوهنتون باندې چې کوم پرون برید وشو وسلوال برید وشو نو دغه خبرونه وو دغه افغانانو بلکې دغه انټیلیجنس ریپورټس وو چې د صوبې په تعلیمي ادارو باندې د حملې یره ده. نو هغه پرون ثابته شوه چې په باچا خان پوهنتون باندې دغه وسلوال برید وشو چې د زده کوونکو سره سره پکې د یونیورسټي پروفیسر شهید پروفیسر او دغه نور چې د یونیورسټي چارواکي
خالد خان کلنډو ټکو کې راته دا وایي چې د ویر اعلان کم شوی دی صوبایي حکومت کم کړی دی. آیا بازارونه بند دي لاري کوسي بند دي څنګه چلے؟
نو که پرون وګورو د دغه پیښې په مناسبت نو په چارسده کې خو بالکل ماتم او په د پېښور په سکولونو هم بند وو. په پېښور کم بازارونه چې وو نو هغه هلته هم دغه تاثر ملاوېدو. خو نن که زه وګورم نو دا خو لا سهار وختي دي دوکانونه نه کولاویږي. خو بیا د خیبر پښتونخوا حکومت د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی دغه ویر دی. او په خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې د سکاټلند په دوره هغه خپله دوره ملتوي کړې ده او دا ویل کېږي چې هغه به نن پېښور ته راورسي او یا خبري غونډه یا څه اعلان
وکړي. ډېره ډېره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس ورجو د دې خبرونې د معمول نشریاتو ته او تاسو ته د سر راپورټ وړاندې کوو. تیر ماسپښین په پېښور کې د پاکستان د پوس ویاند عاصم سلیم باجوا په باچا خان پوهنتون د برید په اړه خبریالانو ته وویل چې په دغه برید کې ټول څلور واړه برید کوونکي وژل شوي دي او د اتلس زده کوونکو په شمول په دغه برید کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او د دغه برید په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړی شوي دي. دغه معلومات څه دي په دې اړه باندې د غلام غوث دا راپور اورو.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید په لړ کې تیر مسوتن په پېښور کې د پاکستان د پوست ترجمان عاصم سلیم باجوا د خبریالانو سره د دغه برید ځنی تفصیلات شریک کړل او نوموړي وویل چې د 15 منټو په کم وخت کې د پوه سرتیری دغه پوهنتون ته ورسېدل او ټول برید کوونکي ووژل. او عاصم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې برید په اړه تر ډېره حده معلومات راټول کړي شوي دي.
جب وہاں پر فوج پہنچی تو چاروں دہشت گرد ابھی زندہ تھے.
چه حال ته کې پوز ورور سه دو نو لا هم سلور واړه تراغل ژوندۍ او هواوی په هاستل کې رایسار کړی شو او په بل چت کې په پړو او په چت باندې هوی وجلی شو او چاچی دوی تیار کړی وو او چاچی دوی سره مدد کولو او چاچی دوی را لېګلی وو او چاچی د بریت تر سره کړو. د دې ټولو په اړه مونږ سره تر ډېره حده معلومات راټول شوي دي. د یو تراګر د مړینې وروسته هم د هغه په موبایل ټلیفون د یو افغان سیم نه ټلیفون کالونه را روان وو.
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں. وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی.
د پاکستان د پوز ویان اسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د ضربی عذب عملیاتو لوجی په قبایلی سیمو کې د ترګرو پټن ځایونه ختم کړي شوی دي او ډیر ترګر د پاکستان د غاړې نه د افغانستان غاړې ته اوختلی دي. مونږ د جنگ په حالت کې یو، د ضربی عذب عملیاتو کامیابانی ستاسو مخې ته دي. دا سیمې چې مونږ سپا کړې نو ځینې ترګر د پولې هغه غاړې ته واغوښتل او تاسې ته معلومه ده چې ډیره لویه پوله ده او سل په سله دغه لویه پوله نشي سیل کیدلی، خو د پاکستان پوز او امنیتي ادارې به په ګډه د دې مقابله کوي او ملګري هیوادونه او په خصوصي توګه د کومو هیوادونو سره چې زموږ د استخباراتي معلوماتو شریکولو خبره شوې ده نو په شریکه به دې ترګرو ته ماتې ورکوو. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر اسیم سلیم باجوا تیره ورځ په باچا خان پوهنتون په برید کې د شلو کسانو د وژنې پخلی وکړو او وویل چې په وژل شوي کسانو کې د باچا خان پوهنتون 13 زده کوونکي شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې اوري. تیر ورځ په باچا خان پوهنتون د برید نه پس د ملک په بیلابیلو برخو کې مظاهرې شوې دي. په دغه لړ کې په سوات کې هم یو احتجاجي مظاهره شوې ده. نیاز احمد خان په نور تفصیل لري.
پختونخوا کې، په ټول وطن کې، په ټوله دنیا کې دهشتګردي.
د سواد پرس کلب منګورې مخې ته په لسونو د عوامي نېشنل ګوند غړو په چارصدک کې د باچا خان په پوهنتون د برید په ضد مظاهره کې د ترهګرو په ضد نارې ولګولې. مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلع سواد ویان عبدالله یوسفزی وویل:
موږ پوری ته وروایو چې دا حکومت کې مستعفی شي او د اخلاقي تور دا حکومت پرېږدي، ځکه د دې صوبې د بچو، د دې صوبې د تعلیمي ادارو، د دې صوبې د مذهبي ادارو زیږونو حفاظت نشي کولای چې کوم حکومت په امن او امان کې ناکام دی. موږ حکومت دهشتګردي وه، خو موږ د هغې برملا مخالفت هم کړی دی، راوت هم یو، شهادت یې عمر کړی دی او نن هم د دې خبرې ګواهي کوو چې موږ په تعلیمي ادارو کې او موږ د پښتونخوا په دې خاوره باندې موږ امن غواړو او موږ هېڅ قسمه دهشتګردۍ ته نه یو تیار، موږ دهشتګردي نه منو.
په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر خواجه خان وویل
چې کله چې کوم دی یو قوت راوځي، هغه چې کوم دی متحد د پښتنو بچو سکولونه چې کوم دی په بارودو باندې الوځي، که بل قوت راځي نه چې کوم دی هغه د ټارګټ کلنګ سلسله روانه ده. په دې ملک کې مکمل بے امنی ده، امن نشته او حقیقت دا ده چې بدقسمتي ده چې ټارګټ کیږي نه هم چې کوم دی د پښتون خام او د پښتون بچي ټارګټ کیږي. په خصوصي توګه باندې د مرکزي حکومت او د صوبایي حکومت د پالیسو مذمت کوو چې دا مکمل سکیورټي مطلب ده فلپ شوي دي.
زلمی ګوهر علي پښتونیار وایي چې حکومت دې په دغه پیښه کې ککړ تنان قام ته مخامخ کړي او سزا دې ورته ورکړي،
چونکې دا اولنۍ واقع نه ده او که داسې واقع زموږ په سکولونو، زموږ په یونیورسټو، زموږ په تعلیمي ادارې کېږي، د دې سره به پښتانه طالب علمان چې دي هغه به د تعلیم نه ډېر لرې پاتې شي او د یری د وجې هغه بیا سبق نه شي حاصلولی او کم قوم چې تعلیم حاصل نه کړي هغه ډېر شاته ځي. نو دا چې دی د هر چا سازش دی چې پښتون قوم چې دی هغه د دې سبق نه، د دې تعلیم نه، د دې خپل حق نه محرومه کول غواړي. نو انشاءالله موږ د پښتون سره فیډریشن ملګری موږ به د دې خبر برپور مذمت کو او دې خلاف به یو غټ اواز وتو.
احتجاجي مظاهره په اخره کې د باچا خان پوهنتون کې وجلی شوي او جوبل تنانو ته دعاګانې وکړه شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خبرونې په دې برخه کې ورجو کراچۍ ته. په باچا خان پوهنتون شوي برید پر ضد په کراچۍ کې د زده کوونکو، مدني ټولنې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې شوي چې پکې د ریاستي مشرانو نه غوښتنه وشوه چې په پښتون وطن کې تعلیمي ادارو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور اورو.
په باچا خان پوهنتون شوي تر هګر برید پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرو پر مهال مظاهرچیانو په لاسو کې بینري اوچتي کړې وي چې په تر هګرې پر ضد نارې لیکلې شوې وي. په دې موقع ګډونوالو د دې برید غندنه وکړه او په ملک کې روانې بدمنې پر ضد یې نارې ووهلې.
پښتون وطن میں تعلیمی اداروں پر حملے،
بند کرو، بند کرو،
دہشت دہشتگردی دہشتگردی
لا منصور لا منصور.
مظاہرہ کی گڑون کون کی اوزوان الاسیار کاکڑ مشال ریڈیو تویل چھ پختون قام دا طرح گرے پدی جنگ کی لوئی قربانی ورکڑی پولی گٹی دویتا نور کول کی گی
دیر زیادی قربانیاں نی ملش پشتانا پدی پاکستان کی سور کو ہر اورز ددغ دا لمخ سی کم پی پی ایس پشاور اٹیک سوی پاگے کے مضمون ماشومان وزل سویو یا پاگا پنامہ بانی سی ضرب عذاب آپریشن شروع سوی ددغ ضرب عذاب آپریشن گٹ خالی تر خالی تر پنجاب پوری محدود دا نور صبح کی ددغ اس سیفٹی نست ضرب عذاب کی پشتانا دخل کو روزا واوش تلو خو گٹ تروز مج نہ تر لاس کڑے دن بیا د باچا خان د برسی پ اورز بانی سی کم دشمنانو بموجا دا حملہ کڑے دا دغه حملے مج مذمت کو
پدی مقاده پختونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صوبائی مشر افتاب شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې په تعلیمی ادارو برید کول د یو قام د وجود سره سره خیال او فکر وجل دي
که هر یو رانه وزن خیال او فکر می موازنه په دې کې مو وطن ته لوی تاوان لیدل چونکی زما پونځه زما شونځه یا زما پونځه زما خیال او فکر او ته معنا هغه وزن نو بالکل دې زما وجود زما خیال او فکر ته اراده دشته وو د یو قسم دشمن ځا خام مرنا وره کو او نه ان شاء الله رن پشازو پاس کې غاړه ولیاړو چې خانشید شي لدای سو د خانشید د فکر هر ملګری او شهادت ته دا شولار دی لکه دا ووته
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائی مشر سکندر یوسفزی په دې مقول چې د درهګری سره مقابله په یوازې ځان نه کیږي بلکې پښتون قام لا یو کېدل پکار دي
زمونږ ماشومان زمونږ طالب علمان زمونږ ګجرې زمونږ جماعتونه زمونږ کورونه زمونږ بازارونه زمونږ عزت نه دی محفوظ په دې ملک مونږ د دې ملک ته حکمرانانو نه د دې ریاستي ادارو نه به ست پښتون دا جواب غواړو چې اخر تاسو زمونږ وینې تر کومه پورې به تو مونږ دا ریکویسټ کو ټول پښتنو ته کو هغه د هر پارټۍ دي وکیلان دي ډاکټران دي پروفیسران دي جرنالستان دي غنننه ورځ باندې کم از کم سوچو کې چې د پښتون دا وینه ولې دومره ارزانه شوه
د مظاهرې په پای کې مظاهر چانو د وجلې شو کسانو په یاد کې شمې بلې کړې او غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمہوار خلک دي عامولسته بډاګه کړې شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تر اوس په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خان عبدالغفار خان یا باچا خان اتویشتم اتلین ولمانځل شو چې په یاد ګوند د غړو په شمول په دغه ښار کې د افغانستان کونسل جرنل لیکوالانو او شاعرانو ګډون درلودو زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دغه غونډې ته ورغلی و او دا راپور برابر کړی
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د چهارشنبه په ورځ د باچا خان اتویشتم تلین په داسې حال کې لمانځل کېده چې په چهارسده کې د همده په نامه په یوه پوهنتون د وسلوالو برید دوام لري د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل سوې د تلین په دې غونډه کې په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال وحیدالله مومند د افغانستان د حکومت لخوا د خان عبدالغفار خان پر اتویشتم تلین خپور سوی پیغام واوراوه
د افغانستان اسلامي جمهوریت د فخر افغان خان عبدالغفار خان مړینه د پښتون افغان قوم لپاره یو نه جبرانیدونکي ضایع بولي او د پښتون افغان قوم لپاره د دې نه هیرودونکي او پرله پسې هلو ځلو ته د نهایت قدر پسته ګوري
همدې غونډې ته په وینا کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر او لیکوال استاد درویش دورانی بیا د باچا خان کړنلاره پیغمبري وبدله او زیاته یې کړه د نوموړي په ژوند کې د پښتنو افغانانو لپاره په هر اړخ کې پیغام موجود دی
زه چې باچا خان تاریخ او د دغه په انګریزي کې چې اپروچ ورته وایي هغه ته ګورم نو د اپروچ یوازې سیاسي زما په خیال نه و دا اپروچ د داسې پیغمبرانه غوندې و پیغمبرانه اپروچ د ژوند د هر اړخ ته د هغو پیغام وي د هغو په دا ژوند کې په هر اړخ کې چې کوم امکانات وي د هغه د را ژوندي کولو یو کوشش وي
په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ جنرال سیکرتر لیکوال او څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقي بیا په خپله وینا کې وویل باچا خان د ځان جوړېدنې پر ځای جهان جوړېدنې ته خپل ژوند وقف کړی و
د انسان ډېر تفاوت دی د معنا په لحاظ واړه مشغول دي زینے جان زینے جہان جوڑی باچا خان یو د هغه نړیوالو شخصیتو څخه دی چې د جهان جوړی دینی په بهیر کې نه هیریدونکو خدمتونه تر سره کړی دي دا نه مبالغه ده نه دا خوشامدی ده بلکې دا یو تاریخی حقیقت دی
د باچا خان د تلین په دې غونډه کې کاته هم د عوامي نسل ګوند ځینو غړیو ویناوي وکړي خو د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر خان اڅکزی بیا د چهارسده د پهنتون وسلوال بیت په پام سره وینا ونه کړه د خان خان عبدالغفار خان د اتوشتم تلین په مناسبت په جوړې سوې دې غونډه کې ګډونوالو ټولو په خپل وار سره په چارسده کې پر پوهنتون برید وغانده او د باچا خان د تلین پر ورځ دا برید د وسلوالو لخوا یوازې پر دې پوهنتون او د چارسدې پر پښتنو نه بلکې د لر او بر پر پښتنو افغانانو برید وباله. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
خبرونه په دې برخه کې ورزو کابل ته. یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډیر زر خپل دریځ د طالبانو نور وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنو دا خبره ورسته تر دې د مشال ریډیو افغان څانګې ته وکړه چې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او 25 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غني دا حمله وغندله او ویل له هغو کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنی نه لري. تفصیل له احمد شبرنه.
د طلوع تلویزیون د وکار کوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام دا کسان په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. د طلوع تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې 10 خبریالان او کارکوونکي له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسي سفارت ته څیرمه چاودنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیش په ځای کې رسنیو ته وویل
یک اراده موټر کاستر مربوط
یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون 9 تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلی د برخې ونچلی، د ګرافیک د برخې ونچلی، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوی دي. تر اوسه د دوو نور وژل شویو په اړه څه نه دی ویل شوی. په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیون شبکې خړی دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پریکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو غندلی دی. د پښواک ژانس مشر دانش کړوخیل ازادي رډو ته وویل
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته مونږ یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان د یوې مظلومې بې وسلې ډلې سره یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري او د دې اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي. دا په مخه کوي او له دې نه انتقام اخلي. زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلې ټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغان چارواکو هم د تیرې ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غني چې د سویس په سفر دی او هلته په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده په یو پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبري ونه شي. اجرائی رئیس عبدالله چې تیر ماښام یې په ایمرجنسی روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پر رښتین ولې خلک له پیښو خبروي برید کول په حقیقت کې د طالبانو او ترستان وسلې څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دینی او مدني ارزښت باور نه لري. په خو چې څو ځله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوي وي نو د یوې مودې په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې یو شمېر رسنیو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خپرېدو سره څه وکړو.
ورزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګي او اوس د کرن خان په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر باچا خانی په کار ده.
پسملار شی بیلار ولی دوز خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پسنو داست خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی دوز خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی
پکارتا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او پښتونخوا کې نه نیمی کابل کې نه دلته د پراګ په سټوډیو کې پنځه نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل عاصم باجوا ویلي دي چې تیره ورځ د چار سده کې په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوي دي. اغلی باجوا وویل چې د وسلوالو پر ضد د دربیاده په نامه عملیات هم ډېر په کامیابۍ سره روان دي. تیره ورځ چار سده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید پر ضد په سوات، کراچۍ او د ملک په بیلابیلو برخو کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کارکوونکو تر څنګ د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو نه یې د تعلیمي ادارو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده. د دې پیښې په اړه پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د درې ورځو، وفاقي حکومت د یوې ورځې او عوامي نېشنل ګوند د لسو ورځو د ویر اعلان کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې تیره ورځ په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید ظاهرا یو جنګي جرم ښکاري. تیره ورځ د یاد سازمان لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلي چې عام ولس قصدن په نښه کول د بشریت د نړیوال قانون د اصولو خلاف ورزي ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار تیره ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون حمله وغندله. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼه وایي چې دا حمله د ډیورن دواړو خواوو ته خلک د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې پر پلویانو حمله ګڼي. افغان چارواکي وایي چې تیر ماسخوتن په کابل کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو په یو کوسر ترسره شوي موټري ځانمرګي برید کې اووه کسان وژلی شوي او پنځه ویشت نور ژوبل دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په تهران کې د سعودي عرب په سفارت حمله چې د روانې میاشتې په پیل کې وشوه غندلې او پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا ډېر بد کار و. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې مجلې د هغه برتانوي وسلوال چې د جهادي جان په نامه پیژندل کېدو او د اغوا شوو کسانو د سرونو غوڅولو په څو ویډیوګانو کې هم څرګند شوی و د وجنې پخلی کړی دی. سومشال ریډیو ته وګي او اوس د پاکستان خبرو شو د جنو رسپانو اداریو مهم ټکی د احمد الله ناورو.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې په چارسده کې په باچا خان یونیورسيټي شوې حمله لیکلې دي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي شوې حمله کې شل کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي دي. نه صرف د ملک ګډ ګډ نه دا حمله وغندلې شو بلکې په اعلی کچې پلټنې هم پیل کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي په یو داسې وخت حمله وکړې شو چې د صوبې په سرخار کې په تعلیمي ادارو د ممکنه حملې پر وړاندې کې د سکیورټي انتظامات کړې شوي وو او د دې انتظاماتو باوجود د حمله کوونکو لخوا د پېښور ډیویژن چارسده ضلع سرکاري یونیورسيټي ته رسیدل سوالیه نشان دی. ورسپانه لیکي چې خبر داوي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولي یو وار بیا رايوځي شي او د مهمو فیصلو کولو سره سره پر عمل درآمد هم وکړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وسلوالو په باچا خان یونیورسيټي د حمله وروسته یو ځل بیا دا پیغام ورکړو چې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره تر هر حده تللی شي. ورسپانه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې د وسلوالو پر ضد حکومتي ادارې فعال دي او که د دې حمله په حق له د وړاندې څخه څه اطلاعات وو نو استخباراتي رپورټونه ولې شریک نه کړی شو او حمله کوونکي څنګه خپل هدف ته ورسېدل. ورسپانه لیکي چې د ملک سکیورټي ادارو له د خپلو کمزورو اړخونو جایزه ستل پکار دي چې وسلوال ولې په خپل مقصدونو کې کامیابیږي او حکومت له همدا پکار دي چې د ټول ملک او خصوصا په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارو سکیورټي نور هم سخت کړي. جنگ ورسپانه هم په باچا خان یونیورسيټي په شوې حمله خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د حکومت دا داوه صحیح ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن او د قومي اکشن پلان تر لاندې په ملک کې وسلوال کمزوري کړي شو خو دا هم حقیقت دی چې د دوی تر اوسه په مکمله توګه خاتمه ونه کړي شو او دغه وجه ده چې په مختلفو مکه وخت په وخت د ترهګری پیخي مخه ترازی او خصوصا په تیر دوه ورځو کې د ترهګری دوه لوی پیخي د حکومت او قانون نافذونکو ادارو لپاره د فکر مقام دی. ورسپانه لیکي چې د حمله ورستو دا معلومه شو چې وسلوال څومره منظم دي او اراده یې څومره خطرناک دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت سره سره عام ولس هم په خپل چاپیریال نظر وساتي او ملک دښمن خلکو منسوبې ناکامولو کې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و واشنگتن پوسټ ورسپانې د چارسدې په باچا خان پوهنتون د برید په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا وال شي جرنل ورسپانې د سپینې ماڼۍ لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د قانوني اختیار ورکولو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د شروع پر سر وختي وسلوالو د چارسدې په باچا خان پوهنتون برید وکړ. د پاکستان وزیر اعظم چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ګډون لپاره سویټزرلینډ ته په دوره وو ویلي دي د زده کوونکو د پوهنتون د عملي د ژغورنې لپاره د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو ډېرې هڅې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې له هېواد ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دوی پوره عزم لري او خپلې ژمنې به پوره کړي. د جیو ټلویزیون خبریال طلعت حسین په خپل ټویټر پاڼه د چارسدې د برید یو عیني شاهد په حواله لیکلی دی چې تر 500 منټونو پورې وسلوالو خپل کاروایی کول او د مخنیوي لپاره هیڅ څوک نه وو. مقاله لیکي په پاکستان کې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې هم وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی و چې پکې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي وو. تر دې پېښې وروسته پاکستاني چارواکو په مختلفو تعلیمي ادارو کې امنیتي تدابیر ونیول، خو بیا هم ځینې سکولونو ته په مسلسله توګه دړک ورکول کېده. واشنگتن پوسټ لیکي د نهه پورس د پاکستان په شمال مغربي سیمو کې سنو خلکو لاغروس خپل ماشومان د سکولونو نه راوباسل چې په ټولنه کې پر سکول د وسلوال برید ګنګوسې خپرې شوې. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې په نښه کول لپاره قانوني اختیارات ورکړي دي. مقاله لیکي داسې قسمه پوځي اختیار په عراق او شام کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد بل کوم هیواد ته په لومړي ځل ورکول کیږي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې په نښه کول لپاره د قانوني اختیار ورکولو دا ګام د هغې غوښتنې په ثواب کې مخې ته راغلی دی چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه زیاتېدو وروسته د دسمبر په میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر کړې وه.
ساسو په موسی یو بل موضوع تر اگرم افغان ولسمشر اشرف غنی سویټزرلینډ تللی سو د اقتصاد پر نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له وزیر اعظم او امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په سویټزرلینډ کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل د مشال لیډو افغانستان کې ته وویل چې ولسمشر غنی د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا وکړي او هم د افغان سولې دروان بهیر په اړه د پاکستان له وزیر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. نور تفصیل د صفی الله استانګری په دې راپورټ کې ورو.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث خودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګ لوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
هغه دلیل وویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنوري له 6 متر څلور وشتمه د سویس په داوس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له سو مشرانو سره بیلابیلې کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زای هیله خي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د ګورې سبا اوسې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سره تر سولې دی هغه گزارش ورکړي او پر اساس ته لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع د جلالت ماب جمهور رئیس د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړي پیغې باندې کېدای شي د پاکستان صدر اعظم ته او همدارنګه رقم ته د امریکای لوړ پوړي چارواکو ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همداونه په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور روح لامین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم.
آقای امینوی زمونږ بریا په دې کې ده چې موږ وکولای شو یو اجنډا مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زموږ ستونزه نشي حل کولی، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو، په راتلونکي کې سترو اقتصادي هدفونو ته د رسیدو لارې ولټوو. ښاغلی امین وویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري، او نړۍ هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپلو ګټو د خوندیتوب هڅې کوي. په افغان حکومت د حکومتولۍ او پرمختګ په برخه کې د کمزوري عمل په خاطر سختې نیوکې کیږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپلې عمده لاسته راوړنې بولي، او اوسنۍ غونډه هم خورا مهمه بللې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره، د یو نشت خاورې د پاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. او اوس ورزو د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان شرقي ولایت ننګرهار ته دغلته کې افغان چارواکي دا وکوي چې یو شمیر وسلوالې نیولې دي. نور تفصیل باز محمد عابد ناورو.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د داعش وسلوالې ډلې سره د جلب او جذب په تړاوي څلور تنه د بیسودو ولسوالۍ اړوند د بلندغر په سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال د چهارشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې نیول شوي کسان د رسنیو په وړاندې ودرول. په دې موقع نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ درې سو پنځوستم صحابي مدیریت کارمندانو د ځانګړي پلان پر اساس باندې د بیسود ولسوالۍ د بلنغر په ساحه کې عملیات ترسره کړي، چې په پایله کې څلور تنه هغه کسان چې د جلال آباد په ښار او په نږدې سیمو کې به د داعش ډلې ته جلب جذب کوو دغه نیول شوي دي، په خپل جرم اعتراف کړی دی چې پلان د پښتون او ګروېګونو لاندې دي.
مشرقي وال وایي چې د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې دوه تنه د وسلوالو طالبانو سره په تړاو هم نیولې دي.
مندری او د شارقتی امنیتی موجودینو ترخم جلال آباد په لوی لاره دوه تنه وسلوال طالبان نیولې دي چې پیرن پاړوندې درو کې پښتون او ګروېګونو لاندې دي.
مشرقي وال زیاتوي چې د داعش ډلې سره په تړاو نیول شو سلورو تنو د بیسودو ولسوالۍ اړوند او جلال آباد ښار کې ځوانان د داعش وسلوالې ډلې لیکو ته د جذبولو ترڅنګ په تروریستي فعالیتونو کې هم لاس لرلو، چې یادو کسانو په خپلو جرمونو اعترافونه هم کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان د سیمې د امن او ثبات لپاره له خپل مشرقي او مغربي ګاونډو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي، او د همدې هدف لپاره له هند سره د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې راپور کې وو.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي، تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکن دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي، چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بېرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسېږي.
پاکستان پچھلے 30-40 سال میں بلکہ اپنی 68
پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکہ خپل 65 کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړ او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هېواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسلواله ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند د مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکله طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان د څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردوګر تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی د قبایلی سیمو کډوالو په بشپړ توګه د بهاله نفس به د فاټا ولس سره د مشاورت د ځایي دود دستور او شریعت پرانا کې فاټا اصلاحات کولای شي. د خبرو نوموړي په ایواني صدر کې د قبایلی سیمو مشرانو د پارلیمان غړو سره ملاقات کړي چې پر نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکړي.
د نهې په ورځ اسلام آباد ایوان صدر کې د قبیلې سیمو مشرانو او د پارلیمان د غړو یوې جرګې سره ملاقات کې صدر ممنون حسین ویلي دي چې حکومت کوشش کوي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د ټولو ایجنسو بې کور شوي خلک زر تر زره خپلو سیمو ته په عزت سره ستانه کړي او پس له هغې د قبیلې ولس په سلا باندې د فټا عیني حیثیت بدل کړي. د نوموړي په وینا چې فټا د هېواد د نورو برخو برابر راوستو لپاره به ډېر زر تعلیمي او تجارتي مرکزونه جوړ کړی شي چې شند قبیلی سیمو ولس هم له نور ملک پرنګ پرمختګ وکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د نیم قبیلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وې
صدر صاحب شو د گورنر صاحب دا موقف و چې دیشي کې مو بالکل سنجیده یو مو دا وې چې کومه فیصله مو کوو په دې کې ټول خلک اعتماد کې واخلو. به شک کدي کې مونږ سره ټایم ولګي خو مو چې سور سټیک هولډر دي دا ټول مو په اعتماد کې واخلو او هغه حواله سره وو چې مو هیڅ قسم جذبازي کې فیصله نه کوو. نور دې له مو پورا مطمئن یو چې د فاټا خلکو سره وخت سره کوم بدلون غواړي چې دا د فاټه د خلکو د میغوی په مرضی باندې.
همداشان چې مشال ریډیو د قبیلې چارو ته ځیه کار محب وزیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل چې دا رنګ ملاقاتونه له اوله را روان دي خو د دې لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کول پکار دي او باید چې حکومت د بې کور شو خلکو د واپسې سره سره د فاټه عیني حیثیت بدلون لپاره هم کار وکړي. نوموړي زیاته کړه
زما خپل دا خیال دی چې باید چې اول حکومت د دوی ړنګو شو کورونو د سکولونو د سړکونو د کالجونو یو ډیټا یو شمیره وښایي او د هغې نه پس اول په هغې باندې څه نه څه کار وکړي او خلکو ته وښایي آزاد زرایو ته وښایي او هغې نه پس ته بیا په مرحله وار توګه باندې دغه خلک واپسي اعلان کړي شي. نو زما خیال دی چې څه نه څه به د دوی په ستونزو کې کمی راشي.
یاد دې وي چې د فاټه د پارلیمان غړو او د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سوسو واره ویلي دي چې د روان کال د نومبر میاشت پورې به د خیبر ایجنسۍ د اورکزو او شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو په شمول د ټولو فاټا ای ډی پیز خپل کورونو ته ستانه کړی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سسپام یو بلې موضوع تر اگر راوما د شمالي وزیرستان اوتمازی مشرانو تیر ورځ ټوچی سکاوټ میران شاه کې د عملیاتو وروستو په اول ځل سیمه کې جرګه کړې او حکومتي او پوځي چارواکو څخه د کډوالو در تر دره واپسي کډوالو ستونزو حل او سیمه کې دوامدار امن پر ځای کولو غوښتنه کړې. مشران وایي تمه کړې چې زر به سیمه آباد شي او خلکو تګ راتګ به پیل شي. نور حال د عمر دراز وزیر په راپور کې
د ضرب اعظب عملیاتو وروسته په اول ځل میرانشاه ټوچی سکاوډ کې تیره ورځ د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د سیمې پرمختګ، کډوالو واپسي او د دوی د ستونزو حل په لړ کې جرګه وشوه. میرانشاه ټوچی سکاوډ کې ترسره شوې دغه جرګه کې مشرانو د انتظامیې او فوزي چارواکو نه د کډوالو زر تر زره واپسي، دوی ته اړول شوو توانونو ازالې او سیمه کې دوامدار امن پر ځای کولو غوښتنه وکړه. میرانشاه جرګه حال کې د جرګې یو مشر ملکه تام احمد خپلاوی نا کې وویل
قبایل یې چې تا د ایډی بزنس کې په تیس کا خدای خپل ملته خپل خوره تر سوای شي چې موږ خپل ملته ورسی. دا ما خبره ده چې موږ کلی نه بدلی نه لږ شوی دي فداک شو تا د مش قبایل یې چې خدای کو تو واکور کې چاکین د قبایل رسم رواج نه چه میش پر امن بنده واپسی وکی میش دامره پا صبح بنده نگه ویدی صاحب چه سپنه ده مو که و ده مو کلای و ده مو بازور جور نوی.
ملک جلال مشال ریڈیو تا وویل دا عملیات وروستا پا اول زل مشرانو پا خپلا سیما جرگا وکڑا او تم اکړی چې زربا خپل سیمه تاسو نه شي.
زربا حزب چکلا شیر شوی د هغه ورځ نه چکلا مشتلی یو ور د مش د په یقین کې نرتل چې مې خپل وزیرستان ته بیا د درمی خونن الحمدلله د کمران افریدی پولیټیکل ایجنټ یا جو سی یا کرنل دغه په واجه باندې چې مې خپل وزیرستان ته نن ورسې د درا مش زبردست جرګا وکړل او د مش د توقع په دښوله چې ان شاء الله مې زر کی او مش د خبره به توقع لري چې مې بل با سخت په تکلیف کې دی په خیمه کې دی چې از در خپل وطن تر ورسې ان شاء الله د مش نن د توقع په دښوله چې د وزیرستان سیرونو اس نره ډیر از درزر خپل وطن تر ورسېږي.
دغه موکا باندې پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل تما کړی چې زربا سیمه آباد شي او د مشرانو په خپل سیمه باندې دغه جرګه د خلکو تګ راتګ لپاره ماحول جوړولو لپاره دغه ولانه قدم دی.
کم د اختر ماحول دلته جوړ شوی دی. هغه مشران چې کم د دې خورې باندې ودرې دو سوچ نشو کولې هغه نن دلته مونږ راوستو صرف په زړونو کې دا اعتماد چې دا خور ستاسو ده، ستاسو د مرستې نه بغیر نشي آبادې دي. د نات وزیرستان مستقبل ستاسو په لاس کې. خلک نن دلته راتلو دي شي ثبوت دی چې زمونږ زړونه دي لپاره کلاو دي، مونږ دی ویلکم کوو. به دا ولنې قدم بچ دې کنه پورا پورا آبادیان راتلو لو کې کرامت وي. پرشن نه پس ډیر ځونو کې ډیر ریسورسز تباشي وي دي. اوس عوام هغه زه ته راوستل چې چرته بجلی نشته، چرته وبه نشته، نو هغه نور زیات تکلیف کې چول دي. نو زمونږ کوشش دا چې یو کس واپس راولو چې هغه ماحول ته راولو چې کم اس کم بنیادی سہولتونه هغه ته میسر وي. هغه زه کې
پولیټیکل انتظامیه مشرانو ته په خپل خبرو کې وویل زربا سیمه کې د مشرانو جرګو ته دوام ورکوي او د سیمې آبادولو لپاره د پولیټیکل انتظامی امنیتی ځواکونو سره سره به مشران هم خپل کردار لوبوي چې د هغې لپاره د دوی په وینا ضروري ده چې ټول یو موټی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل لزرا درې سو شپېته پنځل لزرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو کراچۍ ته د سندری پرته سیما تر پارکر چې د خوراکي کمبخت لکبله د ماشومانو مړینې لکبله اکثر په خبرونو کې وي. ولې په دې سیمه کې د مسلمانانو نه زیات هندوان او د نورو مذهبونو منونکي ژوند کوي. د هر مذهب منونکي د یو بل د عبادت ځایونو ته هم خپه ډاډ زړه ورځي. زموږ همکار محمد عمران دغه سیمې ته ورغلی او مشرانو سره یې لیدلی او دا راپور برابر کړی.
د ترپارکر میټی سیمه یو شخصي سکول چلون کی مشر لیاقت دل مشال ریډیو ته ویل چې په دې سیمه کې هندوان د مسلمانانو نه څلور چنده زیات دي، ولې کله هم د دوی ترمنځ څه شخړه مخې ته نه راغلي او یو ځای ژوند کوي.
میټی مې اس وخت په جتنی بھی پاپولیشن ہے اس میں مسلمان جو ہے 1/4 ہے.
په میټی کې چن سومره هم خلق میشتي پاره کې څلور چنده هندوان دي. پیسې والا خلک هم زیات تر د هندو مذهب منون کی دي، ولې کله هم داسې څه خبره مخې ته نه راغلي چې موږ دا احساس کړی وي چې ترمنځ یې څه جګړه شوی. تر دې چې هم د خلکو خود خروالے پٹاکنوں کی دو ضلع خپل مشر مسلمان ٹاکلے دے،
دو مرتبہ اپنے ٹاؤن کا جو چیئرمین چنا وہ مسلمان تھا.
د لیاقت دل په وینا چې دلته که څه هم هر فرقه او د هر مسلک منون کې ژوند کوي، خو د ټولو موخه او مقصد یوازې دلته امن ساتل دي. مسلمانان مندر ته ځي او د هغوی په مذهبي غونډو کې ګډون کوي، او همدغه شان هندوان یا د نورو مذهبونو منون کې د مسلمانانو سره اختر نمانځي. په مټی کې سل کاله زوړ د هندوانو عبادت خانه سری کرشنا مندر هم شته، چېرته چې د هندو مذهب منون کې خپل عبادت کوي. د دې مندر مشر یاتری رمیش کیر مشال ریډیو ته ویل چې په دې کې هندوان دوه وخته په باقاعدګۍ سره خپل عبادت کوي، او د دیوالی یا هولی د تہوارونو په موقع مسلمانان هم د دوی سره ګډون کوي.
پرانا بہت مندر ہے،
دا یو زوړ مندر دی چرته چې د سلو کالو راهیسې هندوان خپل عبادت کوي. د دې ځای د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ تعلق لکه د ورونو دی، او دا د دې ځای روایت دی. ترپارکر ضلع شاوخوا شل زره مربع میل سیمه باندې خورا یو لوی ضلع ده چې پکې لک تر لګه سوارلس لکه خلک ژوند کوي، او په عمومي توګه ټوله ضلع کې د 15% نه زیات د هندو مذهب منونکي د ضلع په شپږو تحصیلونو کې ژوند کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی دا خبرونه به دوام لري، خو د سندره تاسو ته وړاندې کوو. د دینه پس به بیا تاسو له واپس راځو. د مدینه سید زاده په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
مستی لے بنے رغس درگی دکھو چھئی
گلنگ رکھ